پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خپرونه ته هرکله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو ته په ډاګه ویل چې نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو د حقونو درناوی وکړي. د کندهار د ارغنداب اوسیدونکو بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په مهال هر ورځ د ښخ شوو ماینونو د چاودنو له خطر سره مخامخ دي. په پکتیا کې یو شمېر ښوونکو د کمښت له امله په خپله خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې ده. په دې خبرونه کې چې زه نوریاس نوری وړاندې کوم، دغه راز به واورئ چې په واشنگټن کې میشتې د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلني راپور کې په اروپایي اوسیي هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې. او د خبرونې په دوهمې نیمه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مې هېروي، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، فریبا ظاهرم د دې سات له خبرونو سره. زلمی خلیلزاد خبرداري ورکوي چې امریکا به له هر هغه حکومت سره په افغانستان کې مرستې کمی کړي چې بشري حقونو ته پکې درناوی ونیسي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته کې دواړو لوري ته مرګ راوښته، او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې له مخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې کچيري په هغه حکومت کې چې طالبان پکې شامل وي، بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو حقوقونو ته پکې درناوی نه وسوي، امریکا بل افغانستان سره مرستې کمې کړي. سلمی خلیلزاد زیاته کړې چې امریکا بشای پر طالبانو د بشري حقوقونو د درناوي په برخه کې د فشارونو لپاره افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالر مرستې را کمې کړې. شغلی خلیلزاد د خبرې تیر شپه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړه. د دې کمیټې غړو وویل کچېره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه وخت کې د شوز او انجونو حقونه خوندې نسی، له افغانستان سره د مرستو د دوام په برخه کې به مخالفت وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د مې لومړۍ نیټه څخه به له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي، او د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې به دا لړۍ بشپړه کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لس ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه نکړې ماینونه کاشف او خنثی کړې دي.
د دولو سرزو په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او جپایي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږو میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله، او له هماغه رئیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وښته ده. د لوګر د امنیت قمندانې ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته نن وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په امنیتي سرتیرو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. شغلی احمدي ویل په نښته کې د ملي اردو درې افغان سرتیري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. دده په وینا په ځوابي ډزو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دی وایي په دې نښته کې کې وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلی. برکی برک د لوګر یو لنه امن ولسوالۍ شمیرل کېږي چې وخت نا وخت لري د جګړې او نامنیو خبر نو ورکول کېږي. تر اوسه وسلواله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د فوتبال جام د اتلالي په نیمه پایلو به کې نن ماشم د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیتی لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبي د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې تر سره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبي کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالي کې یو د یو په مقابل کې مساوي سو. ریال مادرید په لوبي ته د رسیدو لپاره باید د راتلونکي اونۍ په لوبو کې چلسی ته لږترلږه د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د بیان د ازادي کور یا فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي حزې دومره کمزوري نه وي. د بشري حقوقو د واشنگتن میشتې ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډېره هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل ټولو ناوړه متخلفین بلل سوي دي. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخي به ځینې خلک مجبور نه وي لکور بهر ماسکو نه واغوندي. د پداسل کې د چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د کورونا وایروس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راستلو سره ډیر مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوی وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکو نه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا ضد واکسین نه دی کړی په ځینو ردو کې کولای شي لماسک پرته لکورو بهر ووزي. د رسمي شمیرو لمخې تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1500 کسان د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهيره وي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونه تیر ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره کړې دي. دا احتمال هم رد نه کړ چې کېدای شي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او یا هم طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول منطقي او دینی مشروعیت نشي لرلی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
نوې صدر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغان حکومت افغانانو او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ښاغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو دوه وروسته به یو تشه رامنځته شي چې لمخه به طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. دا یو احتمالي سناریو بلل ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه دی بللې. هغه ویلي
نو وان هاز ان انټرست ان رینیو سیول وار ان افغانستان سرټنلی دی افغان پیپل دونټ
د وی په افغانستان کې په ویبل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم څه خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم د افغانستان هیڅ ګوندای دا نه غواړي. ان د افغانستان هر ګوندیان او سیمه هیوادونه چې ورستي شول کډونه کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او لوی ژور ډیپلوماسي په وسیله له افغان دولت خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به خپل مرستې دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره ویل د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو دوتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمه متمرکز کړی دی. خو هغه د سیمه له هیوادونو وویل چې دا چې وپې کوي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسم حال له افغانستان سره د خپل مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر به هم خپل هغه پرونی څرګندونی بیرته اخیستي چې ویلي وو د میل لومړی نیټه وروسته امریکایي عسکر له افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. هغه لیکر به په خپل ټویټر باندې تازه لیکلي چې په دې اړه چې کومه پریکړه نه ده شوی او دای خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالی شورا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د دې شورا مسؤل او عطاور رحمان سلیم نن په کابل کې د غوي داته په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه تر پختن اعلان دی راوسته او وی ویل
حالا کې امریکایا بیرون میشوند، حالا کې امریکایا میبرایند،
دوی وو چې امریکایان وو دي هغه امریکایان چې تاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو اوس چې دوی وو چې تاسو په خپل خبره د دوی لوته وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي دینی او ولسی مشروعیت لري. خاغلی سلیم پر طالبانو باندې غو کړ چې د څول لار خپل کړیو هغه په پانی تیروتنی بیا تکرار نکړي شي د وایي اتم وروسته په افغانستان کې لکابل خلک لبد ورز سره مخ شول. نور صاحب په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پایلې دوه او تر خوایې د افغانستان د راتلونکي ورک برخلیک پاړه باندې څرګندونه دا په داس حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس او د هغه لومړي مرسیال پرون هم دا ورکړ چې د افغانستان حکومت هر ډول وضعیت ته چمتواله لري او دوی دا لري چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو د بریا لپاره یو تلای چان برابر شوی دی.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد پرون کانګرس په یو استماعي غونډه کې راڅرګند شو او په دې اړه چې متحده ایالات له دې هواد د ځواکونو په وټل سره څه پلان لري چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د خوندیتوب مسله یقیني شي د غړو پښتنو ته ځوابونه وویل. د کانګرس یو شمیر غړي اندېښمن دي چې له افغانستان د ځواکونو په وټل سره به افغان خزي یو تیار راتلونکي ولري. په دغه استماعي غونډه کې چې د امریکا کانګرس د سناد بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وربللې او د دې کمیټې غړو غوښتل پوښتنه وکړه روان کله افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټل سره سخت دریزي طالبان وخت ورسېګ د بایدن اداره څه پلان لري چې د افغان خزو د حقونو مسله خوندې کړي. خاغلی خلیل زاد د کانګرس غړو ته ویل طالبانو ته د پډاګ ویل چې نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته اندرناوي وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سناجرګي د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې ک امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل د شزو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د شزو حقونو ته درو ناوي ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د شزو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی که د نړیوالې ټولنې خوشتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووسی دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له شزو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د شزو د حقونو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سناجرګي غړي ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د شزو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې شزي او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. په واشنگتن کې میش د بشري حقوقو ډل فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپای او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو ولسو کلونو کې کله هم دیموکراتیکي هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور د احمد چبر په راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي چې په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړي او پکې په اروپאי ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولای دی. په راپور کې راغلي دي چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې ویلې سیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي. خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګي په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیه کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همدارس په روسیه کې د اوکراین له پولو سره نشتې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واقع پسې پات شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغه سي بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستې شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کال پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسګووینیا بیا له 2018 کال راوسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه هوري وړاندې به واوري چې په پکتیا کې یو شمیر خونکو په دې ولایت کې خونکو د کمښت لکبله په خپل خواخه د تدریس چارو ته مخه کړي. خو اوس به بیا هم په افغانستان کې جنگ جګړو کې تم شو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای شوی کورنۍ د بیرته ستنېدو په مهال هر ورځ د ښخ شوو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان وړول شوی چې ډیر برخه ملکان او د ارغنداب ولسوالۍ د منچاودنو قربانیان دي. بلخو امنیتي چارواکي وايي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15000 ښخ شوي ماینونه کشف او شن کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورولل سی. د حمل میاشتي د څلورويشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 85 ټپیان ورولل سی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د منچاودونو قربانیان دي. دا کسان پرغنداب ولسوالی کې ورسته تر هغه د منچاودونو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو ورسته خپل کورونه او کلو تستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالی له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شندولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپل کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سي ونوي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکو دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د مینو څخه کې د پوسټي د پاره چې ما پوسټه وکړای دا غسره چې دی پاک مې نه مې ګرځي پاک دی نه راوته چې ما دا مو شواره به شو پښې په پښې شو نه ور او داس مې ته ځکه چې د جاله او بغل ته دنه لږ شپات د پښای شو ته جاله او بغل ته ځکه چې مستلو به وي وسه ساو نه ولا شي چې مستلو به وي
کوم ځای یې فرصو
واری پښې یو داس
چې لاس ته د سیمې
او دل سمیا بیا د ناګهان د سیمه وسیدونکو دي چې اترس کلن ورورې ماین چاودنی ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستوندو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
دروژې اول او برې ویل ول مش بکاډه یو فلاړ به سکلی ته چاکو سراک والی
شمس الله د منارې سیمه اوسیدونکو دي چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر کړو چې طالبان غواړي هر درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتل، بیا وروسته موږ ته راغلي ولاړې پاکې سیمې دي حکومت خاصه نو دی چې پر کور ته ولاړې یعنې چې شپه وکړه سهار راووتې یوه بخچه اوبه کړل را بلې بخچه په مابینس کې چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وخت نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوې نو په دغه رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټرونه خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا مو هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغه اوس
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دوه لسروز په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماينونه کشف افغانسا کړی. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماينونو له خطر نه د خوندې سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال ترهګرو شخصي ماينونه راوکاږي چې د دوه لسروز په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماينونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماينو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماينونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماينونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماين پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماينونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماين پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړي کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبه په ورځ بخپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کندهار د جګړې ځپلې ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. ولسوالۍ له مخالفانو تصفیه شوي خو اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونه ته ستنېږي بیا هم د ماينونو له خطر سره مخامخ دي. د غرازه په ننګرهار کې سرک ولسوالۍ هم له تیرو دولس کلونو وروسته د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي. اوسیدونکو د ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې لتیرو 12 کال دراهي سي نګدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي. خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک سیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سمبالې دي او لا هم سمبالېږي. د حصاره کولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیر شاوخوا یو لسیزه نامنی او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند د سانتیا ویخېستي او زیاتوي ک اوس هم حکومت د حصاره کولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دی ورته وکړي او حکومتداري د پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصاره کولسوالۍ ودان سي او یو دولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او لسونه راټول سي بيد منګه د هر شوبې مامور دلته ووسی ولی هغه قاضي چې یو لکو لزره تنخواه اخلي هغه زماده دي سرباز نه زیات نه دي دا سرباز چې د امنیت نسی او دای په شوبه کې دنه ناستی به دای راځي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د ساره کلوسوالی نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل ته موږ خپل قاضیانم لرو موږ ترنوالانم لرو د ساره کلوسوالی
اخوا د ساره کلوسوالی ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالی ودانې هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځنګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته مستره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانۍ چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک کلسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي زیول حکم مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامی عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوال مخالفینو لښتونه پاکې شوې دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم زاد تک را تک شونه او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکو له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره کڅه هم په حصارک ولسوالۍ کې د خپل وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان بولی خو وايي د حصارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به ټول ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼې دغلته د حکومتداري د بیا فعالیدو په تړه وایي تر اوسه د حصارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حصارک ولسوالۍ څوار لسکلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي ترڅنګ حکومتداري برخې ته هم ځانګړي پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دند لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
حتاولا خوګیاڼۍ د حصارک د ولسوالۍ د ودانۍ درغونې په اړه وایي چې په دې اړه له مرکزی حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالی وزارت دغه پروسه رسولې او هیله مندې چې نږدې وخت کې به خلاص تر وړنې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د یوشمیر نور ولایتونو په څیر پکتیا کې هم د خوونکو ستونزه په خپل حال ده. خو په دې ولایت کې یوشمیر خوونکو په خپل خوخه د تدریس چارو ته مخه کړې ترڅو زده کوونکي د زده کړو له بهیر څخه محروم نشي. نور په دې رپورټ کې
څلور وشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د انجونو پالی لیسا کې په رازکارتوګه تدریس کوي. نوموړی وایي نه غوړي په د سختو شرایطو کې خونځیو ته راغلي انجون زده کوونکي له زده کړو محروم پاتې شي. د ل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سه کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو نو موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نشي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو ترڅنګ په یو بله اداره کې هم کار کوي خو د ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرض کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې اویا زره زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله لزده کړو به برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی. دای وای هر ورځ خوانځي ترځي خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
په ټوله لسا کې څلور نه پر رسمي تشکیل دی. نو دا تشکیل زمونږ د دلوي لسې د ارتیا پر کول ور نه دی. په ټوله ورځ کې په دوه ساعته یا درې ساعته سبق وایي. دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو چارواکو څخه مهیله دادا چې زمونږ د رسمي تشکیل غم زر تر زر وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پر مټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړی خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
کچیرته د 2500 خونکو مونږ تران شي ډیر د خونکو بل زده کړو نه هم به برخي پاتې شي او باید مونږ ترا کړل شي. تر اوسه پوری مونږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګه افتخاري خونکو نه استفاده کړی دی او دغه بهیر مواد ورسره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1100 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 15 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې امریکا به په افغانستان کې له هر غو حکومت سره مرستې کمې کړي چې بشري حقوقو ته پکې درناوی نه وي سوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځای سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس اوزوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 3 د ملي اردو او 8 تنه طالبان وژل سوي دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي چې د نښتې 13 شپه هغه مالوس وي چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او د افغان ځواکونو له ځوابي خبرګون سره مخامخ شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه تفصیل نه کړی. د بیان د ازادۍ کوریا فریډم هاوس په اروپا او یورو شایي ودونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیر ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو ودونو کې دیموکراسي هڅې دومره کمزورې سوي نه وي. د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کور بهر ماسکونه واغوندي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. او د مصر د ګرځندوی او لرغونو میراث وزارت وایي د دغه هیواد لرغون پیژندانو د نیل سیند په دلتا کې 13 لرغوني قبرونه کشف کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال په کندهار کې ډیر لخ کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
پانینگرهار ولایت کې دوه قاچاق کون کې داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د ننګرهار امنیت قمندان جمعه ګل همت رسنوي ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنچیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیل پنچیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینات ازادي رړیتو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا غونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه اویا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطان پخوانی آزادی را رو دویل دانشوی مواد و غختنی کمول و ریاست دا پولیس و پا همکاری او یا متعدین پا اتم ناحیه که لمرنجان تا پیت خراتول او دا درمنین لپاره دا ابن سینا روخته مرکز تا یورل. دیدوانی ورده چی درمان شمسی کال لپایل سخبیاتر اوز پوری داد و همزل ده چی متعدین دا درمنین لپاره روخته مرکز و ندورل کیگی. او دونه وروسته پیښه دا چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت کارکوونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق آرین ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخ کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلمه شپخانې ته مالده مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلان نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام یې له سازلی کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهېږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مله دوه ماشومان سره له کوره وشړلم.
امسکری د لاسب لاړه معتاد وسو مل ششی و ما ډیر بشه معنا و ما بچان مخوارز خپل خوارز سم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نن شپه کمین ورته نیسو خو اوس وخت دی، ورسته ز خپل درته وایم چې اوس یو وخت دی.
بس سم ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخ کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالي او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې تر څنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم سوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب سوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښوې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په تله په کندهار کې په هیڅ حساب دله.
ارغنداب، ژړی، پنجوایی، امیوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل شوي او په پاتې درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتي ادارې سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې د کندهار په 20,000 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوي وو چې د تیر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې کوکنارو د کښت عوامل ته بشاره سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار وسنی وضعیت په کتو سره دی له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خاص په دغه واجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه ډنډ و معروف و ارغسان و دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخو بازار پرته سوی دی. که چیرې په دار څه کې حکومت توجه ورته وکړي فکر کوم نور به هم د تاریخو کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواوړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډیری لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل. خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې شوي او تولید شوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه شوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه ای مواد پر تنفسی سیستم سنوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبري واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیز بدایي چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې هغه وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه. دا اکثرا د نشه موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایی وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی. هغه خلک چې وګت مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست نشي پریښودلو او عادي ژوند ته راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر استل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای شي چې د روزي له میاشتې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاشت کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نشي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دینه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هارون چې د اسوانۍ څو کالی په نشو کې تیر کړي اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونو یې واستلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو چار سوه مس کوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واوختلو، شیشه نه بعد بس پوډر باندې واوختلو. سبای چې خوب نه جګېدلم، اول به منیشه کوو بیا کوم چیرته مونځ کوو که نه کوو. زه هم دغه مې غوښتل مایل چې روژه ونیسم، راغلم شبخانې ته، مایل دا مبارک میاشت راغلی ده ځان جوړ کړم. هنور یو روژه نه منیوله، بله روژه کې د روژه کې مې ځان هغه که مایل دا دفعه باید زه روژه ونیسم ځان جوړ کړم. ځان مې بستر که جوړ شوم اوس انشاءالله خوشوای ما روژه مې نیولای ده.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ تر څنګ د خوارځواکۍ لامل هم کیدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشې موادو او خوراک او څښاک پرته تیره کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینۍ لاره د نشې پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 500 بستریز روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یو معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستری کړي او د زهر ایستلو د پړاو تر څنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه ده چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي، 45 ورځې دوی دپاره اټکل شوی دی چې 45 ورځو کې دوی په اوله 45 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت چې ده دوی دپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فامیلي دي هغه مشکلات حل کړي دي په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چا رهنمایي کړي وي او نه سره څوک کومک وکړي او کور کې دغه سیونه سبب پرېږدي لږ مشکل دی.
لوتی بی پلوه موتات ناروغ بلل کیگی. خودنی آلمان بیابایی چی تر نشی مخ که ده موتات عقل جوروی او دویخ پل زانون پا ناروغی اخته کبی. لهم دی عملا نه موتات تا ناروغ ویلشو او نه هم ده دینی او اجتماعی مسئولیتونو پری خودل ورته مشروع پل مکیده شی. یو دینی عالم سید مومن سعید وای یه بازی موتات نه بلکه د موتات کورنۍ او ټولنه هم مسولیت لري چې هغه د نشي پرې خودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کړي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې له مخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. دا خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزي میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شئ. سره لدی چې د کابل خارجینه د گذر یا محل وکیلانه نشي موادو سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشي مواد په ښکاره خرڅیږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خندونه جوړوي. دا چې دا خندونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ سره مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غک ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
خوشبختانه چې نه هم نه کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تم دغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر وسه توانه پورې حوال ورته نصیحت هم کړی دا څوک چې خرڅی او که بیا نصیحت باندې نه شوی مونږ مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتی ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړې؟
حمایت د اسې چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. د وکیل صاحبان هم چې مثلا ډېر په احتیاط مخکېږي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي غوی سلا لري، ارتباطات لري، وکیل صاحبان بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسې جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځای پورې چې ګورو هغه اجرات چې شاید باید وسیږي نه کیږي. حتی ډېر پاس پاس مقام و تا معلم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅیږي او سوګي توزیع کوي، د پښتنه باید د دولت نو شي چې ولې اقدام نکيږي. ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم روان نه رسیږي. داسې ساحه شته دي چې دولت اقدام لاسازل کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوې نه ده. دا نه پیګم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو او علما او شورا د ځوانانو د خزو او په همکاري د اوزي پولیسو په ستاسو د نور نه وای د نه هم اوزي کم ده.
علت یې څه ده ولی په نه هم ناحیه کې خرڅلا او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپل شوراګان چې دی یو اتفاق اتحاد کړی ده ک په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي تور له شورا یو ځای کیږي او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅي دغه په مقابل کې دریږي دوه ملت ده چې پولیس وکی صاحبانو سره خصوصا امرین او زید پولیس خام کاری لري
خلق څو کړی شي د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشي موادو مخاوني شي
خلک د احساس د مسولیت د پیدا کې د ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کی په همکاري د وکلا او د گذر او په همکاري د علما خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نګ دي خلک باید خپل اولادو ته متوجي وسی گشت گذر ته متوجي وسی بي ځای پرې نګ دي هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې ودې ګرځېږي فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته یې لاړ شي ورته نصیحت وکړي ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي د دې مخنیوی باید خپل کلیوال څه ښځه وسي نر وسي ځوان وسي سپینګیرې وسیږي ټول باید وکړي
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلا په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کی د اتحاد د درملنې په برخه کې تاسو خلکو سره تر دې دمه سمرسته کړي
دلته یو شفخانه ده کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبان سره تللی استو تماس هم نیولی ده او د خلکو راهنمایي کړی ده چې هغه شفخانې ته لاړ شي درملنې وشي منګه د شورا د ځوانانو چې جوړ کړی ده هغې کې ټول ورزشکاران دي ټول ورزشکارانو ته مو دی راهنمایي کړی ده چې تاسو دا د کلیو باندونه د ځوانان راوړئ په کلاپو کې چې ورزش وکړي او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغوی ډېر کوشش وکړي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکړي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی سپو خبريږي او اوس د خاطري وارده د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړ او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله دا وایي چې په خوا پولیسه وه خو د نشو له عمله وظیفه ځینې پاتې سوه دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي دا چې فاطمه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده
تا داس و ما خاوند کور او ته یار څه چې و خو ټوله خرڅ کړ نه پادر نه مادر و هیڅ کس نه و دا غدم زما وارسام نه و دا اخر دی وخرغه چې زوی راڅخه و دوه زامن لره مدا و ترازل ما دا کړ جمع و اورم پرتا و مارتل ولید د سکار و کوي زوی لره مار زوی لره وای و کې د ماته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لګاو مال مارتل زه د ماتات غته نه قبل و ما چې ماتات ماتاګي سړی لاس غته راته ولګوي اما سکرې د لاس ولاړه معتاد سو ما دلته ډاکټرانو ونیولم راي وستلم ششایو ما ډیر بشي معنی و ما بچان مخوار خپل خوار سم دلته چې بستر سم عمل می پات سو چې ولاړه م بیا ما غا مخاون رات شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سره شمالي بازار کې کور دی دلته راته له خزخاته مرزه یو دت دوا و ها ما ورته له زنه د شبخانه راغلی م دوا نه و ما دوا م ورسره و له بل یو راغ اسکار ما خاوند یو چې بالا وای وای تا و د خزت جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای ګناکار سوې یا وای د واخستل معتاد د کر شهید کړ بیا د واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکای دوه کال کې ردې پر سارای د ز په کور کې کرای ځای کې وسیګه ما یا کمپالان منځمه وس یا د عسكر دروښ منځمه خو خپل خواري او غريبي کوو باندې دوه دانه لس کلن دوغانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پای پاک خرڅې نه منکر کې ژه مده پډریان سره خو زه ور پسې چې دا پډرین سره څخه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو ته ډرامې کیسه دا شي چې د پولیسو یو قماندان شریف خان د شپې په تیاره کې لخپلې پوسټې څخه لیري په دښته کې کمین نسی یو شی به ورسته رڼاوی نه چی ته دوی خواته راځي دا چې پولیسو چاته کمین نیولای په دې سپیره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره کومندان صاحب، دله سورځی کیږي چې دی پوسته ته راغلی یم. هیڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له اسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په اواره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قمندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه حلالول.
نو پیسې مو یې لکه ما خوا پیدا کولې.
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب،
بس دغسې وبوله. هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاق نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قمندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قمندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قمندان صاحب، دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډیره موږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قمندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قمندان صاحب، هغه د موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قمندان صاحب، موټر سکل والا رانژدې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده، ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې، کنه ولاړ دی.
دا دی، ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قمندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي. پر موږ دې بېخلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابار کړي دي، بیا وایي چې غنم دي.
قمندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قمندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشي کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې، نو یو مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قمندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو درسره وي، نو یو کال زندانی کېږې، او که تر یو کیلو ډېر وي، بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو 50 کیلو دي.
غم مه کوه، موږ چاره در ښیو.
اوس د مونږ له یو کیلو تاریاکو سره خبر اعلانو ته ورخکار کوو او بیا د نشې موادو خاص سرنوالې ته سپارو. خو ګوره که د خبر اعلانو یا سرنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک را سره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک را سره وو.
ګوره که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک را سره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولی به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر را خوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.